په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. قدرمنو دوستانو، زه اجملند او زما نور همکاران مو د ازادۍ رادیو په دې ماسپخینې خبرونه کې هرکلی کوو. د دې خبرونې د سر موضوع دا ده چې ولسمشر اشرف غني نن اعلان وکړ چې د دفاع وزارت څوکۍ ته معصوم ستانکزی چې پخوا د سولې د عالي شورا د دارالانشام مشر و نومولی دی. په دې سربیره نور رپورټونه هم لرو. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د امریکا متحده ایالات به راتلونکي جون میاشت کې راکیز وکونو د اسلامي دولت پر ضد مبارزې ته زر ټانکونه د ټانک ضد توغندي ورکړي. د اوکراین پارلمان نن له روسیې سره د حکومتونو په سطحه د پوځي همکاریو ګڼ شمېر موافقې لغوه کړې دي. خو مخکې تر دې نه چې رضوان مراد د دې خبرونو تفصیل درته وړاندې کړي، د کابل سټوډیو ته ځو. تخنیکي همکار مې وایي چې صفي الله ستانکزی په ډیر خبرونو او مطالبه سره استودیو ته راغلی او لاغنه خبرونه اورو.
لاند سپ څخه په مننه افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي کوم کسان چې افغانان وژني له موږ د ښو تمه نه کوي. ولسمشر ویلي ډیر ژر د سترې محکمې د رهبری پلاوي ځینې غړي معرفي کوي او د هرات په شینډنډ ولسوالۍ کې له وساته جګړې وروسته درویشت وسلوال وژل شوي دي. پوره خبرونه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي کوم کسان چې افغانان وژني لموږ دې د خو تمه نه کوي. ښاغلی غنی نن د تماس نړیوالې ډلې په غونډه کې ویل چې افغان پوځیان د هغو ډلو په وړاندې جګړه کوي چې افغان ماشومان، زاړه او ځوانان وژني.
You cannot kill our children and expect us to hold flowers.
خبري غني وای تاسو زموږ ماشومان وژنه او تمه هم کوي چې موږ په لاسونو کې ګلان درته ونیسو. موږ د ټولو پوځیانو ترڅنګ 2000 زره ځانګړي پوځیان لرو چې په سیمه کې ساري نه لري. که خلک فکر کوي چې کابل یا نور هم مهم خارونه یا دولت د مخالفینو په لاس کې لويږي، دا ممکن نه ده. افغان ولسمشر پار کې د تماس نړیوالې ډلې غونډې ته وویل چې د سیمه هیوادونه باید له تروریزم سره د ګډي مبارزې لپاره تل رښتینی همکاري وکړي. تماس نړیوال ډلې شپاړسم دورې غونډه د ازل په کابل کې د شاوخوا 500 هیوادونو د استاجو په ګډون جوړه شوې چې امنیت او اقتصادي د بحث وړ موضوعات جوړوي. لارګه په یو بل خبر کې ورته چې افغان ولسمشر وایي ډیر ژر د ستري محکمې د رهبری پلاوي ازيني غړي معرفي کوي. محمد اشرف غنی نن په ارکی ماړی کې د تماس نړیوال ډلې په غونډه کې وویل چې د ستري محکمې د 15 رهبری پلاوي ولډلې وایي دوه تنه ډیر ژر معرفي کړي. ولسمشر غنی هم درځو ویل چې د سلور ډیر شولایتونو له قاضیانو سره خبري کړي او دا ور به د کابل د محاکمو له لوړپړو قاضیانو سره ګوري. افغان ولسمشر په داسې حال کې دا اعلان وکړ چې د کار په لومړي ورځو کې د قضایي اورګانونو د اصلاح ژمنه کړې و او ویلي و چې یو خزه به هم د ستري محکمې د رهبری غړیتوب خپلوي. او د هرات په شینډنډ ولسوالۍ کې د افغان پوځیانو او وسلوالو مخالفینو او ساعته جګړه مخالفینو ته د مرګ جوړبلې په اوختو ختمه شوه. د هرات د امنی قومندانې ویاند عبدروف احمدي ازادي راډیو ته ویل په دې جګړه کې د افغان پوځیانو لوري درويشت وسلوالو وجل شول او درې نور ټپيان شول. ښاغلی احمدي وایي جګړه ورسله هغه پیل شو چې وسلوالو مخالفینو په شینډنډ کې په څو امنیتي پوسټو حمله وکړه. د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه تر لاندې د میرو ستار ادوان مراد در اوروي.
السلام علیکم. متحده ایالات به پراتون کې جون میاشت کې عراقي ځواکونو ته زر د ټانک ضد توغندي ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکي ویل دا وسله به د اسلامي دولت په نامه ډلې د ځانوژن کوبریدونو په مخنیوي کې مرسته وکړي. د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش ځانوژن کوبرید کوونکو د موټرو په واسطه په رمادي خار حمله وکړه او دا خارې له عراقي ځواکونو څخه ونیو. په همدې حال کې د متحده ایالاتو کانګرس جمهوری غوښتونکو غړیو پر سپینه ماړې له دې عمله سخت انتقادونه کړي دي چې د اسلامي دولت په نامه ډلې پر ضد څرنګه چې لازمه ده مبارزه نه کوي. د غراس امریکای چارواکي دا مني چې د رمادي خار له سقوط وروسته باید د عراق په د سپینه ماړې پر ستراتیژي لسره او دقیق غور وشي. په سوریا کې فعالان وایي چې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش اوس د پخوانی لرغونی خار تدمر زیاتې برخې نیولې دي. په بل نورو رپورټونو کې راغلي چې دا خار په بشپړه توګه د وسلوالو لخوا نیول شوی دی. د تدمر خار تاریخ د دوهمې میلادي پیړۍ دی، د هغه زمانه چې پر سیمې رومیانو واک چلو. داسې ویره شته چې د اسلامي دولت ډله د یونسکو له لوري دغه پیژندل شوی فرهنګي میراث ویجاړ کړي. د یونسکو مشر ارینا بوکوفا ویل چې دا د تدمر جګړې ته سخت اندېښمنه ده او نوموړي پر ښکېلو خوا غږ وکړ چې سمدستي له تاوتریخوالي لاس واخلي. د سوری د لرغونو اثارو مشر میمون عبدالکریم رویټرز خبری آژانس ته ویل چې په سلګونو مجسمې له دې ښار څخه انتقال شوي، خو عبدالکریم ویل چې اندېښنه هغه موزیم او هغو آثارو ته ده چې د انتقال وړ نه دي. د اسلامي دولت ډلې چې تیر کال جون میاشت را په دې خوا د سوریې او عراق پراخې سیمې نیولې دي، په عراق کې یو شمېر لرغوني ځایونه له منځه یوړل. د فرانسې د دفاع وزارت وایي چې ځانګړو ځواکونو یې په مالی کې د دوو سخت دریځو ډلو مشران وژلي دي. په پاریس کې د فرانسې دفاع وزارت د چهارشنبې په ورځ په یو بیان کې ویل چې عمده آګ هاما او ابراهیم آګ آنا والین روانونه د جګړې پر مهال د مالی په شمال کې وشل شول. دغه دوه تنه یو په مغرب کې د القاعده مشر او بلې د انصار الدین ډلې مشر معرفي شوی دی. د فرانسې دفاع وزارت وایي چې د جګړې پر مهال دوه تنه نور هم وژل شوي دي. فرانسه د مالی په شمال کې د 15 هیوادونو د تروریزم ضد ماموریت په چوکاټ کې نږدې 1200 سرتیری لري. د اوکراین پارلمان نن له روسیې سره د حکومتونو په سطحه د پوځي همکاریو یو شمېر موافقې لغوه کړې. په لغوه شو موافقو کې په پوځي برخه کې د اوکراین او روسیې ترمنځ د 1995 کال موافقه او د اوکراین له خاورې په مالدووا کې د روسي ځواکونو د ترانزیت تړون هم شامل دي. د اوکراین پارلمان د غراز له روسیې سره د پوځي استخباراتو په برخه کې د معلوماتو د شریکولو موافقه هم لغوه کړې ده. د اوکراین پارلمان دا پریکړه په داسې وخت کې کړې چې دا هیواد او لویدیز متحدان یې په روسیې تور پورې کوي چې د اوکراین په ختیځ کې له بلتون پالو پوځي او مالی ملاتړ کوي. روسیه بیا د اوکراین او د لویدیز دا تورونه ردوي. او د اروپای ټولنې مشران نن د دې اتحادیې له شپږو ختیځو ګاونډیو هیوادونو له مشرانو سره غونډه لري. دا سرمشریزه د لیتوانیا په پایتخت ریگا کې جوړیږي. په دې دوه ورځنۍ سرمشریزه کې په دې خبرې کېږي چې څرنګه اروپای ټولنه کولی شي له اوکراین، مالدووا، ګرجستان، آذربایجان، بلاروس او ارمنستان سره د نږدې کېدو پروګرام عملي کړي. روسیا دا سرمشریزه له نږدې څاري او د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف اروپای ټولنې ته خبرداری ورکړی دی چې داسې ګام پورته نه کړي چې د هغه په وینا د روسیې ګټې له زیان سره مخامخ کړي. دوستانو، همدا خبرونه د ازادي راډیو پر ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام هم پیدا کولای شئ.
خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو ډاټ کام ویبپاڼې ته ورشئ او هلته زموږ دا خبرونه نور مطالب له عکسونو او ویډیوګانو سره وګورئ. ولاندې په خبرونه کې د ریپورتونو مطالب لرو. ماسوم ستانکزی په تیرو څو میاشتو کې دریم تن شو چې د افغانستان د دفاع د وزارت څوکۍ ته کاندي دیږي. په دې اړه ولسمشر اشرف غنی نن اعلان وکړ. بشپړ رپورت به په واوري لدی مام خبرو چې د زابل ولایت سیمیز چارواکي وای د 1200 فاتې برمته شو کسانو د خوشی کېدو هڅې روانې دي. د ننګرهار په سرو رود ولسوالۍ کې خونکو یو وار بیا اعتراض کړی دی او وای چې حکومت دوی ته هغه مزکه نه ورکوي کوم چې د دوی په نوم شوې دي. لدی به هم خبر شي چې د امریکا استخباراتو د القاعده د شبکې د مشر اسامه بن لادن په کور کې یو شمیر مندلي اسناد افشا کړی دي. پاکستانی چارواکي وایي په کراچۍ ښار کې د تیری اونۍ د شوي بریت په تړاو په لسګونو اسماعیلي شیعه پکې وژل شول. د یو شمیر کسانو د نیولو خبر ورکوي او همدارنګا یو بل د سیمې او نړۍ په اړه رپورت دا دی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو لوړپوړي چارواکي پرون ویل چې راتلونکي میاشت به عراق ته د ټانګ ضد زر راکټ ورکړي. دا ګولیا چار تنظیم پروګرام هم د دې یو سات په پای کې لا یاد مې پاسې د خبرونه لومړی رپورت راخلو. معصوم ستانکزی د دفاع د نوی کاندید وزیر په توګه معرفي شو. ولسمشر محمد اشرف غنی نن د تماس تنړیوالې ډلې په غونډه کې د وینا پر مهال دا اعلان وکړ. کارپوان د دفاع وزارت لپاره د معصوم ستانکزی نومول یو مناسب انتخاب بولی. قاسم سولمل د رپورت نور جزئیات وړاندې کوي.
دا دریم ځل دی چې د ملي وحدت حکومت د دفاع وزارت لپاره کاندید معرفي کوي. ولسمشر محمد اشرف غنی چې د پنځم په ورځ د تماس د نړیوالې ډلې غونډې ته د ارګ په معنی کې وینا کوله ویل چې معصوم ستانکزی به د افغانستان راتلونکي دفاع وزیر وي.
I'm pleased to announce that Minister Stanikzai will be
شغلې غنی وای زه په خوشحالي سره دا اعلانوم چې شغلې ستانکزی به زموږ راتلونکي د دفاع وزیر وي. نو موږ به د دفاع ټیم ولرو لنوي لوی درستی او د دفاع وزارت له لومړي مرستيال سره. که څه هم ولسمشر دا روښانه نه کړی چې د لوی درستیز په توګه څوک ټاکل سوی دی، خو راپورونه وایي چې جنرال قدم شاه شهیم دغه پوسته ټاکل سوی دی. معصوم ستانکزی له دې وړاندې د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشأ رئیس او د مخابراتو وزیر و، خو دا لا معلومه نه ده چې نوموړی به کله د باور رایې د اخیستلو لپاره ولسي جرګې ته معرفي سي. له دې مخکې جنرال افسر الدین هم دغه وزارت ته کاندید و چې د اجرایي ریاست له مخالفت سره مخامخ سو. جنرال شیرمحمد کریمی هم دفاع وزارت لپاره یو له کاندیدانو څخه و چې د افغانستان د ولسي جرګې له لورې ورته کافي رایه ورنکړل سوه. دغه شان ویل سوي و چې د دفاع وزارت اوسمهالی پیژندوال عبدالله خان به دغه چوکۍ ته د نومان په توګه معرفي سي. په همدې حال کې کارپوهان وایي چې ښاغلی ستانکزی کافي پوځي تجربه لري او د ولسمشر دا انتخاب پر ځای بولي. د پوځي چارو کارپوه هایګل سلیمان خیل له ازادي راډیو سره خبرو کې د معصوم ستانکزی په اړه داسې نظر څرګند کړ.
معصوم ستانکزی یو تعلیم یافته د عربي پانتون فارغ او ډېر قوي منصبدار ده او ډېر شاګردان لري په نظامي بخش کې او ډېره قوي تجربه لري او ډېر جنرالان حتی د سره په خطاعتو کې موجود و، په کرخو کې موجود و او ډېر مناسب شخص انتخاب شوی ده وزارت دفاع دپاره.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د دفاع وزارت له تېرو نږدې اتو میاشتو راهیسې د سرپرست له لورې اداره کېږي او په افغانستان کې نامنۍ وروسته تر بلې زیاتېږي. خلک او د ملي شورا غړي په افغانستان کې د نامنۍ د زیاتېدو یو علت د دفاع وزارت د رهبرۍ نه موجودیت بولي، خو حکومت او پخپله ولسمشر اشرف غني وایي چې هیڅکله به د افغانستان کوم ښار د وسلوالو له لورې سقوط ونه کړي او د اوسني وضعیت د کنټرول لپاره د افغان ځواکونو پر وړتیاو ډاډ څرګندوي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. تاسو کولای شئ چې په راډیو سربیر زموږ خپرونې د انټرنیټ لارې مو اورئ. په انټرنیټ کې مو د وی پاڼې پته ده azadiradio.com. د زابل ولایت سیمایز چارواکي وایي د دوله سپاتې برمته شو خوشی کول ته هڅه روان دي. د دې ولایت چارواکو نن ازادي راډیو ته ویل د مرکزی حکومت له چارواکو سره په ګډه هڅه چټکی کړي چې پاتې دوله برمته شوي کسان هم خوشی کړي. تفصیل به د خان محمد سین په ریپورت کې واورو.
د زابل په ولایت کې د دوله سو برمته شو د خوشی کېدو لپاره هڅه پراخ شوې دي. د دې ولایت چارواکي هیله خي چې پاتې دوله برمته شوي به هم په نږدې راتلونکي کې خوشی شي. د زابل د ولایت ویان ګل اسلام سیال د پنځشنبه په ورځ په دیاړ آزادی رادیو ته وویل
د منګ ولایتي ادارې وامدارنګ مرکز سره په ګډه باندې کار کوي ترڅو د غپاتې ورونه د وینورو په شان چې نن نه سره خوشي دي په شان خوشي موږ د اماغه ورځ د منګ ولایتي ادارې او مرکز قرار ناس نه دی هلي ځل شروع کړی دي او کوشش دی ان شاء الله د اطمینان ورکوم د خپل ادارې د خوره چې موږ په دې باندې کار کوو ترڅو د غپاتې ورونه هم تازه پر ځای راخوشي.
د زابل ولایت چارواکي دا سرګندونه په داسې حال کې کوي چې شاوخوا دوه ونۍ مخکې د یو دیر شو برمته شو له جملې نه نولس خوش شول چې اوسمهال د کابل ښار په یو روغتون کې تر درملنې لاندې دي. دغه کسان شاوخوا درې میاشتې مخکې د کابل کندهار په لویه لار د زابل ولایت د شاجوی په ولسوالۍ کې وسلوالو مخالفینو برمته کړي وو. که څه هم ویل کېږي چې نولس خوشې شوي د وسلوالو مخالفینو له یو شمېر کسانو سره چې له دولت سره وو تبادله شوي، خو د افغانستان جمهور رئیس اشرف غني څو ورځې مخکې دا خبره رد کړه او ویل چې د نولسو برمته شوو د خوشې کولو لپاره هیڅ ډول تبادله نه ده شوې. په عین وخت کې د دولسو برمته شوو د کورنیو غړو له ازادي راډیو سره په خبرو کې یو ځل بیا له حکومته وغوښتل چې د دوی د کورنیو د غړو خوشې کولو ته دې هم هڅې وکړي.
از حکومت جدن خواهش داری که مسافران چیزی که باقی مانده دنبال چی بگرده رها کنی.
له حکومت جدی هله کوو هغه مسافر چې پات دی هغوی دی هم را خوش کړي. دو زمان می برم تسلیوی و مشر زوی می سید گوهر او کشر سید رضا نومیده. کشر زوی می اوس هم ندی راغلی.
د نولس خوششو کورنۍ وای چې خوششوی نولس واړه په ډول ډول ناروغي وخته شوی دی. دوی د خوششو ناروغانو په درملنې هم ټینګار وکړ. د زابل په ولایت کې د یو دیر شو برمته شو پیښه لومړۍ پیښه نه ده، بلکې له دې مخکې هم په ځینو لویو لارو کې مخالفینو د موټرو سپرلۍ ښکته کړي او له ځانونو سره یې نامعلومو ځایونو ته رسولي دي. عام خلک او کارپوهان له حکومته غواړي چې د لویو لارو امنیت ته دې تدابیر جدي کړي. دوی وایي که د لویو لارو امنیت خوندي نه شي له یوه بلایته به بل ته د خلکو په تګ راتګ او همدارنګه په سوداګریزو چارو ناوړه اثر پرېوځي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شان تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غد آشنا را لیونه.
دوستانو زموږ غږ لازاده رادیو ناوړی، زموږ خبرونه هر ورځ د سهار لو بجو نه د مخام تر وو بجو پوری په منځنۍ صفه دوله شپږ نوی په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان برېښنا شرکت وایي د استوګنې کورونو او ځینې دولتي ادارو ته ورکړل شوی مهلت د دې سبب شوی چې په تیرو دوه نیمو اونیو کې میلیونونه افغانۍ ترلاسه کړي. د غوی د میاشتې په شلمه برېښنا شرکت هغه پوروړو ته لس ورځې مهلت ورکړ شي. د برېښنا بیلونه یې په خپل وخت نه دي تحویل کړي. د دې شرکت چارواکي دا کوي چې له تیر کال راهیسې ځینو دولتي ادارې او ځانګړي کسانو له یو میلیارد زیاتې افغانۍ پوروړي دي. د افغانستان برېښنا شرکت مرستیال صفي الله احمدزي ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل کسان د ورکړل شوي مهلت له یوه ورځ پاتې ده، خو اکثره پوروړو خپلې پیسې د برېښنا شرکت ته سپارلي. له ښاغلي احمدزي سره رحمت الله افغان مرکه کړي.
د موږ د دوایل دولتي لخوانه یو څه پیسې د موږ په حسابو کې انتقال شولې او اوس هم د پروسه روانه ده. زمونږ کې د رهایشي او تجارتي بخشونه هم موږ ضرب الاجل ورته ټاکلی دی. دا ضرب الاجل روان دی او هره ورځ نن پنجشنبه ده زموږ ټیمونه وتلي دي ساحه کې، او هغه مشترکین د موږ چې باقیداره دي د هغوی برقونه قطع کوي. د هغوی باقیداري له دو دورو درې دورو نه زیات پاتې دي، یعنې د څلور میاشتو یا شپږ میاشتو نه زیات پاتې دي، د هغوی برقونه قطع کوي. او دا ضرب الاجل زموږ لس ورځې وي چې دا لس ورځې ختمیږي باید خلک خپل پیسې تحویلي.
داسې تخمینی ویلی سي چې تر اوسه پورې څومره پیسې تحویل شوي دي برېښنا شرکت ته؟
په دغه لس ورځو کې تقریبا په حدود د درې سوه میلیونه افغانۍ موږ ترلاسه کړي. دا درې سوه میلیونه چې موږ تاسو ته وایو، دا درې سوه میلیونه موږ د رهایشي او تجارتي ساحاتو نه راټولې کړي دي، او په دوایر دولتي یعنې دولتي ساحاتو کې چې دوی موږ ته پیسې رالیږلي دي، د دوی پیسې آفلاین موږ ته راځي. دا آفلاین پیسې تر اوسه موږ ته یعنې جمعبندي نه دي کړي. تقریبي پیسې چې ووایو امکان لري چې یو نیم سوه دوه سوه میلیونه د هغوی هم کړي.
تاسو خو د پیسو په راټولولو کې اوس هم له داسې ستونزو سره مخامخ نه چې دولتي ادارې انکار کوي، همدارنګ هغه زورواکي چې پخوا پیسې نه دي ورکړي دوی اوس هم انکار کوي؟
د دولتي ادارو خو انکار نه کوي، اما یو څه مشکلات شته. د دوی بودیجه باندې مثلا د دوی بودیجه تخصیص دوی ته کم ورکول کیږي، او د دوی برق مصرف ډیر دی. هم د دوی نظر په تخصیص باندې موږ خپل د موږ پیسې رالیږي، اما مشکل په دې کې دی چې دوی مصرف ډیر دی او هغه پیسې د دوی باندې راکټ پاتې کیږي.
که چیرې دا پیسې دولتي ادارې همدارنګ هغه کسان چې پخوا یې بیلونه نه دي تحویل کړي درې نه کړي، ستاسو وروستی اقدام به څه وي؟
زموږ وروستی اقدام په دې لپاره چې موږ د خپل پیسې د بیت المال پیسې دي دا باید وصولې کړو. کوشش هم کړی دی چې دا پیسې راټولې شي، او په زمن کې بیا که دوی وادار په دین شو چې دا پیسې موږ ته راکړي، زموږ مجبور مکلف یو چې عدلي او قضایي ارګانونو ته دوی معرفي کړو.
او له هغو ګاونډیو هیوادونو چې تاسو برېښنا افغانستان ته راواردوئ تر اوسه قرضدار نه یې تاسو؟
نه خیر، هغوی ډیری وخت له موږ نه پیش پرداخته غواړي او موږ پیش پرداخت پیسې ورکو.
دوستانو د افغانستان د برېښنا شرکت مشر خغلی احمدزی او چې سفیول وبخې د افغانستان د برېښنا شرکت مرستیال سفیول احمدزی او چې تاسو ورسره د ازادي رډیو مرکه اوریده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رډیو ووري.
د ننګرهار په سرود ولسوالۍ کې خونکو یو اربیا ټولګیو ته د نتلو احتساب پیل کړی. دوی وایي پخواني حکومت دوی ته د کورونو لپاره مځکې ورکړي، خو هغه زورغواکو لاندې کړي او دوی ته نه دي تسلیم شوي. تر دې مخکې په هلمند کې هم خونکو ورته اعتراض کړی و. د ننګرهار د سرود خونکو له وروستي اعتراض مو شاه محمود شینواری خبرې.
د ننګرهار سره رودل سوالې په سلګونو خونکو له تیر دوه ورځو راهیسې په دې ولسوالې کې د بیا ځل لپاره تدریسي احتساب پیل کړی دی. دغه خونکي وایي چې د پخواني ولسمشر حمید کرزي د فرمان له مخې د پوهنې ریاست له لوري د دوی لپاره ځانګړي شوي ځمکې د یو شمېر زورواکو لخوا نیول شوي دي. د سره رودل سوالې د خونکو د اتحادیې رئیس احسان الله احمدزي ازادي راډیو ته وویل چې دوی دوه اونۍ وړاندې خپل کاري احتساب د دولتي چارواکو د ژمنو په اساس مات کړی و، ولې په خبره یې تر اوسه د ځمکو د توزیع څرک نه ښکاري.
یولسم دسمبر باندې موږ احتساب مات کړ، خو د یولسم دسمبر نه تر اوسه پورې حکم موږ کوم نتایج ترلاسه نه کړ. نه خط اندازي درک لري او نه نمرې درک لري، او هغه نمرې چې غاصبین چې موږ سره د بدیل لوزې کړه و چې دوه میدانونه دي، نه هغه میدانونه موږ ته ترلاسه شوي، نه خط اندازي شته، نه انجنیران راځي، نه ولسوال هغه ساحې ته ځي.
دغه خوونکو د احتساب داسې مهال پیل کړی چې کلنۍ ازموینې ته د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي. احمدزی وایي که چیرې د دوی غوښتنې ونه منل شي نو زده کوونکي به د کلنۍ ازموینې څخه بې برخې پاتې شي.
دا امتحان موږ بالکل نه اخلو، که چېرته دغه موږ ته خپل حق تسلیم شو، د درې سوه جریبه ځمکه موږ ته پوره کړه او اخري معلم د نمره ورسېده، همدغه امتحان بیا موږ اخیستی شو په سنبلۍ کې په میزان کې چې کله موږ ته دا کار ترسره کړ، که چېرته مطلب نمرې موږ ته ونه رسېږي پاتې دي، نو دا دا د معرف د منځه تللو لامل به د چارواکو په غاړه.
خو بلخوا د ننګرهار د پوهنې ریاست مطبوعاتي مسؤل محمد آصف شینواری وایي چې له دې مخکې په سرخود او خیوي ولسوالیو کې د ښوونکو په ښارګوټو کې د غصب ستونزې موجودې وي، خو په خبره یې دا ستونزې اوس هوارې شوې دي. شینواری وایي یوازینی مشکل چې دوی ورسره مخ دي هغه د انجینرانو د کمښت مسله ده، چې د ځمکو د توزیع لړۍ ورسره یو څه ټکنۍ شوې ده.
په دې کې شک نشته چې په دغه ښارګوټو کې ځینې ستونزې راولاړې شوې وي، ځینې زورور خلک چې هغوی د ښوونکو په نمرو باندې خېټه اچولې وه، هغه ستونزې هوارې شوې دي. اوس عملا په د سره رود ولسوالۍ د سیاسنګ په ښارګوټو کې هم د ښوونکو ته د ځمکو توزیع روانه ده، همدارنګه د خیوي په ولسوالۍ کې هم ځینې تخنیکي ستونزې دا دي چې هغه مثلا په دې کمیسیون کې چې کوم د ځمکو د توزیع لپاره ده، یو پکې د ښار جوړونې د ریاست انجینر دی چې هغه باید هغه نقشه او پلان او دا شیان تطبیقي. متاسفانه د هغوی پرسونل کم دی او یو وار باندې دواړو ځینو ته رسیدګي نشي کولای.
په روان کال کې دا دویم ځل دی چې د سره رود ولسوالۍ ښوونکي د خپل حق غوښتنې په موخه تدریسي احتساب کوي. له دې وړاندې د خیوي ولسوالۍ ښوونکو هم تدریسي احتساب کړی و چې د معرف ریاست د مسؤلینو په خبره اوسې ستونزې هوارې شوې دي.
راپورونه، مرکې او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د افغانستان د بیا رغونې د لګښتونو امریکایي پلاتون کې اداره سیګار وایي په افغانستان کې د یوې پوځي اډې په جوړولو په میلیونونو ډالر لګول شوی، خو امریکایي ځواکونو له دې تاسیساتو څخه هیڅ ګټه نه ده اخیستي. د سیګار رپورټ وایي په دې تاسیساتو کې د امریکا د مالی ورکوونکو شپږ دېرش میلیونه ډالر لګول شوی. جانقه الکوزه د دې رپورټ مهم ټکي در وړاندې کوي.
د سیګار د راپور له مخې چې د چهارشنبه پورې سپور شو، دا پوځي تاسیسات د هلمند ولایت په لترنک پوځي اډه کې جوړ شوی دی. د افغانستان د بیا رغونې د لګښتونو د پلټونکو ادارې د مشر په دې راپور کې ویل شوی، د امریکا د پوځ یوې قطعې په 2010 کال کې د دې تاسیساتو د پراختیا لپاره مالی مرسته غوښتې وه. په راپور کې ویل شوی امریکایي پوځیانو خبرداری ورکړی و چې د دې بودجې ردول به زیاتې ستونزې رامنځته کړي، او دا ځکه چې افغانستان ته استول کېدونکي اضافي عسکر به د سوق او ادارې لپاره په کافي اندازه ځمکني او هوایي تاسیسات ونه لري. د سیګار د پلاتونو له مخې د امریکا د پوځ دغه قطعې چې کله د تاسیساتو د جوړولو لپاره وړاندیز پر رسمي ډول کانګرس ته وړاندې کړ، یوه میاشت وروسته د عملیاتي عاجلو اړتیاو له مخې د دې تاسیساتو په جوړولو ټینګار وکړ. خو کله چې د امریکا کانګرس د 2010 کال مې میاشتې په 19مه په وړاندیز بحث وکړ، د امریکا د پوځ پخوانی تورن جنرال ریچارډ میلز په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان ته یو غیر رسمي لیک واستوه. د سیګار په وینا جنرال میلز هغه مهال د لترنک کمپ په بودیجې له سره کتنه وکړه او ویمندله چې د شپږ دېرشو میلیونو ډالرو تاسیسات او د پنځو وړاندې شوو پروژو اړتیا نشته، او دا ځکه چې دا اړتیا له دې مخکې له بلې لارې په ګوته شوې وه. د افغانستان د بیا رغونې د لګښتونو د پلټنې امریکایي اداره یا سیګار وایي دوه نورو جنرالانو هم د 2010 کال د جون په 22مه او 26مه نیټه په دوه ورته لیکونو کې د دې پروژې د لغوه کولو غوښتنه کړې وه. د راپور له مخې دا بودیجه د هماغه کال جولای میاشت کې تصویب شوه، او د پوځ دوه جنرالانو پیټر او انجل د کې څلور شپېته ودانۍ د پروژې د لغوه کېدو غوښتنه په رسمي ډول رد کړه. سیګار د پوځ د ایمیلونو په استناد پر راپور کې ویلي په داسې حال کې چې ټول امریکایي پوځیان پوهېدل چې د کې څلور شپېته ودانۍ جوړول اړین نه دي، خو بیا یې هم جوړولو ته دوام ورکړ. راپور زیاتوي د دې پروژې چارې د 2010 کال فبروري میاشت کې پیل شوې، او د 2013 کال اپریل میاشت کې کارونه په سلو کې اته نوي ترسره شول. دا تاسیسات د 2014 کال اکتوبر میاشت کې افغان حکومت ته تسلیم شول.
دوستانو اوس هم د سیمې او نړۍ څو مسلې راخلو په دې ترڅ کې همزو د پاکستان خواته پاکستانی چارواکي په کراچۍ ښار کې د تیرې اونۍ د شوي برید په تړاو چې په لسګونو اسماعیلي شیا پکې وژل شول د یو شمیر کسانو د نیولو خبر ورکوي. مخکې پاکستان تر دې حملې وروسته ویلي وو چې افغانستان د هند استخباراتي ادارې ته اجازه ورکوي چې د دوی له خاورې د پاکستان پر ضد استفاده وکړي. احمد شیبر په دې اړه نور تفصیل دروري.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر اعلان وکړ چې په کراچۍ کې په بس باندې د تیرونی د بریټ تراهې نیولې او په دې ارتباط یو شمیر نور وسلوال توقف کړی دی. تیرونی د چهارشنبه په ورځ په کراچۍ کې د اسماعیلیانو پر یو بس وسلوالو بریټ وکړ چې وڅلويش کسانې پکې ووشل. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر نصر علي خان تیر ورځ په سند ایالت کې چې کراچۍ مرکز دی وویل چې دا کسان د پولیسو او استخباراتي ادارو ترمنځ د ډیر شي همکاري په نتیجه کې نیول شوی دی. نصر علي خان زیاته کړه چې په نیول شوی کسانو کې داسې خلک هم شته چې څوک باور نشي کولای چې دوی به بریټ کړی وي، خو د پدې برخه کې نور توضیحات ورنکړل او دای هم نو ویل چې دا کسان کله نیول شوی دي. تر دې مخکې د سیشنبه په ورځ د سن اعلی وزیر سید قائم علي شاه خبري خوندې ته په اسماعیلیانو باندې د شوی بریټ په ارتباط د څلورو کسانو د نیولو خبر ورکړی وو.
سلور هغه مرکزی کسان نیولی چا چې دغه سازش جوړ کړی وو. دغه نیول شوو کسانو د پولیسو په وړاندې په پیښه کې د ککړتیا اعتراف کړی دی. دغو کسانو د خپلو هغو ملګرو نومونه هم ښودلي چا چې په دغې ناوړه عمل کې برخه لرلې ده.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تیره اونۍ پر اسماعیلیانو له بریده یوه ورځ وروسته تور پورې کړ چې د هند استخباراتي ادارې د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد استعمالوي. د دغه وزارت یو بیان قاضی خلیل الله په اسلام آباد کې تیر پنځشنبه رسنیو ته وویل.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اړخیزو تعلقاتو کې دا خبره واضح کړی شوې ده چې موږ به خپل خاوره د یو بل خلاف د استعمالولو اجازه نه ورکوو. پاکستان خپل تشویش افغانستان ته وړاندې کړی دی چې د هندوستان استخباراتي اداره را دې د افغانستان خاوره پاکستان کې عدم استحکام خورولو لپاره نه استعمالوي.
افغان حکومت د اسلام آباد دا ادعا رد کړه. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند شکیب مستغنی ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان اسلامي جمهوریت په خپل داسې هیواد دی چې له کلونو راهیسې د نړیوال تروریزم زیانونه ویني. همدا اوس هم تروریزم او افراطیت هر ورځ د افغانستان په اسلامي جمهوریت کې انسانان قرباني کوي. افغانستان د تروریزم د لوی قرباني په حیث له تروریزم سره په صادقانه او غوڅه مبارزه کې د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره همکار دی.
په کراچۍ کې د می په 14مه پر اسماعیلیانو له حملې وروسته هم داعش او هم د پاکستان د طالبانو یو بیلې شوې ډلې ادعا کړې وه چې دا حمله دوی کړې ده.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او سم ستاسو څو اس ام اسونه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي راډیو ته راستولې دي.
ولی ولا ولزی د زابل نار په راستولی سمس کې ویل دي د ولسی جرګې نه مهله ده چې ستانګزی صاحب ته رائے ورکړي او د دفاع د وزیر په توګه تایید کړي. خو د ارغستان څخه بیا د اباسین په نوم باندې اوریدونکو په راستولی سمس کې ویلي په وسنۍ حالاتو کې معصوم ستانګزی د دفاع وزارت لپاره مناسب شخص نه دی. حمدالله ژوند د هلمند ولایت څخه په راستولی سمس کې وایي د هلمند په شمالي ولسوالیو کې لوی او رزی بلې تنامنې زیاتېږي خو څوک غم نه خوي. عبدالواسی هلمندوال د هلمند ګرمسیر د ولسوالۍ نه پیغام راستولې دی وای له ډاکټر صاحب عبدالله غواړم چې ولس مشر د خپل کارونه ته پریږدي. او محمد حنیف له میدان خار د جلریز ولسوالۍ نه وای چې په دې ولسوالۍ کې سیمایز پولیس خلکو ته ازار او اذیت ورکوي. او یو بل اوریدونکي بیا د هلمند نه د سردار محمد پونم پیغام راستولې دی د وای چی په هلمند کې ټول تاریخي آثار د لوټو تالان سره مخ دي. دا د ازادي راډیو دا دوستانو په دې خبرونه کې چې تر اوسه کوم ریپورتونه او مطالب خپاره شو تاسو کولای شئ چې دا له تفصیل عکسونه او متن سره زموږ په ویبپاڼه کې وګورئ. ازادي رادیو ډاٹ کام مو دا ویبپاڼه پاته ده. رضوان مراد سټوډیو ته راغلی دی او د نړۍ او افغانستان د مهمو خبرونو سرټکی ترې اورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای کوم کسان چې افغانان وژني لمنګ دی د خو تمنه کوي. خاغلی غنی نن د تماس د نړیوالې ډلې په غونډه کې ویل چې افغان پوځیان د هغو ډلو پر وړاندې جګړه کوي چې افغان ماشومان زاړه او افغان ځوانان وژني. دا هرات ولایت په شیندن ولسوالۍ کې نن د افغان پوځیانو او د دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ وساته جګړه د درویشتو وسلوالو مخالفانو په وشل کېدو سره پای ته ورسېده. د امریکا متحده ایالات به راتلونکي جون میاشت کې عراقي ځواکونو ته د اسلامي دولت په نامه ډلې د ځپلو لپاره زر د ټانک ضد توغندي ورکړي. په سوریه کې فعالان وایي چې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش اوس د پخواني لرغوني ښار تدمر ټولې برخې نیولې دي. د فرانسې دفاع وزارت ویلي دي چې ځانګړیو فرانسوي ځواکونو په مالی کې د دوو اسلامي افراطي ډلو مشران وژلي دي. په پاریس کې د فرانسې دفاع وزارت په یو بیان کې ویل چې عمده آګ هاما او ابراهیم آګ اناوالین روانونه د جګړې پر مهال د مالی په شمال کې وشل شول. او د اوکرين پارلمان نن له روسیې سره د حکومتونو په سطحه د پوځي همکارو یو شمیر موافقې لغوه کړې. په لغوه شو موافقو کې په پوځي برخه کې د اوکرين او روسیې ترمنځ د 1995 کال موافقه او د اوکرين له خوري په مالدووا کې د روسیې ځواکونو د ترانزیت تړون هم شامل دي.
رسوان مرادو چې د نړۍ او افغانستان د مهمو خبرونو سرټکی درته واورول. دوستان وړاندې په خبرونه کې اوري چې د امریکا استخباراتو د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن په کور کې یو شمیر مندل شوی اسناد خبره کړې دي. او همدارنګ به مولدی هم خبر کو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو لوړ پوړي چارواکي پرونو ویل چې راتلونکي میاش کې عراق ته د ټانګ زد زر توغندي ورکي. خو تر دې هر څه مخکې پام وکړئ څو اقتصادي خبرونو ته چې نجیب زمانه دروري.
د ورځې اقتصادي فعالیتونه
د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي پر سوداګرۍ زمالونو او اسنافو د مالیه د لوړوالي لامل اندیشنه لري او وایي چې د تیر په پرتله د مالیه وزارت اوس انتفاعي مالیه له 2% ته لوړ کړې ده. د دغه خونی مرستيال خان جان الکوزي د مالیه وزارت له قوله ازادي رادیو ته ویل د بودیجې نشټون له عمله دغه وزارت مالیه لوړ کړې ده. دی وایي د دغه وزارت د اوید ریاست هم وایي چې سش کالي اوید کم سوی ځکه غواړي د اوید او بودیجې تشه پر اسنافو او سوداګریزو توکو د مالیه په اضافه کولو ډاکه کړي. د سوداګری د خونی مرستيال وایي د چارواکو دغه کار د مالونو قاچاق ته لار هواروي. شاغلی الکوزی وای چې د مالیه وزارت د مالیه لوړولو پیشنهاد وزیرانو شورا ته کړی دی. دی وای کچېری دغه پیشنهاد د وزیرانو شورا لخوا ومنل سي سل په سلو کې به په بازارونو کې نرخونه لوړ سي او پر سوداګریزو چارو به هم ناوړه اغیز وکړي. د افغانستان د ملي سوداګرو د ارتزاقي موادو ټولنه وای اوس مهال په بازارونو کې د ارتزاقي او نور موادو بي په سلو کې لا 322 پوري لوړ سوي دي. د دغه ټولنې مشر فضل رحمان نن ازادي رادیو سره په خبرو کې په هیواد کې روان ګډوډ سیاست په بازارونو کې د نرخونو د لوړېدو لامل وګڼه. د وی د کابینې په جوړېدو سره هم وزارتونو په ځانګړي ډول اقتصادي سکتوري وزارتونو داسې عملیا او ګټور کارونه نه دي کړی چې خلکو ته د قناعت وړ وي.
هغه حکومت چې ونه کړای شي په یو کال کې وایان وټاکي او یا پاتو میشت کې د انتخاباتو مسله حل کړي د نشي کولای چې د افغانستان 15 کلن حکومت مخته یوسي. د افغانستان اقتصاد ته وده ورکړي، خلکو ته کار پیدا کړي او خلک خوشاله او راضي وي.
شاغلی فضل رحمان وایي د غستونځي ته د وسمه تګلاره او منظمه پالیسی جوړه او لدی لارې خپل پیسې او اقتصاد غشتلې کړو او په دې توګه به کاروبار ته هم زمينه برابر سي. او نن د کابل په بازارونو کې افغاني د زینو بهرنوي اثر سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپږ افغاني سلويشت پوله، یو یورو شپږ افغاني، یو انګلیسي پاوند درنوي افغاني، یو سعودي ریال 15 افغاني 15 پوله، د امارات یو درهم 14 افغاني 15 پوله، زر ایراني تومان 10 افغاني 9 پوله او زر پاکستانی کلداري 1501 افغاني.
دوستانو اقتصادي خبرونه و چې نجیب زمان در واورول وسم بیرته راځو د سیمه او نړۍ ریپورټونو ته. د امریکا استخباراتو د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن په کور کې یو شمیر موندلې اسناد افشا کړي. په دغو اسنادو کې د القاعده پاکستانی طالبانو او د پاکستان د استخباراتو ترمنځ د اړیکو یادونه هم شوې ده. اسمت ساروان په دې اړه نور جزئیات تراوري.
د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت په پاکستان کې د بن لادن پر کور د حمله په محل د یو شمیر ترلاسه کړیو پټو سندونو لیست د چهارشنبه پر ورځ خپور کړ. په دغو سندونو کې د القاعده شبکې د غړیو خپلوانو او همدارس په مصر کې د حکومت خلاف د مظاهرو، د افغانستان او عراق د جګړو او نورو روانو حالاتو په اړه په سلګونو لیکونه شامل دي. د دغو سندونو په منځ کې د القاعده شبکې د تروریستي ډلې د مشر د ژوند او ارزوګانو په اړه هم معلومات لیدل کیږي. په ایبټ آباد کې د اسامه بن لادن په کور کې د نوام چامسکي کتاب او په لسګونو نور انګلیسي کتابونه موندل شوي چې اکثره د دسیسې د تیوري په اړه دي. په دغو کتابونو کې لږ تر لږه 19 د فرانسې او د جرمني د اقتصاد په اړه دي. د دغو سندونو له مخې بن لادن په عراق کې د القاعده شبکې له لوري له اجرا کېدونکو تاکتیکونو راضي نه و. په سندونو کې ویل شوي چې بن لادن په ځانوژونکو حملو کې د کفارو ترڅنګ د مسلمانانو د وژلو په اړه ملاحظه لرله. د عراق د جګړې له څرنګوالي سره د بن لادن مخالفت القاعده په مختلفو ډلو وویشله چې په پای کې ویشل شوي ډلې په اسلامي دولت یا داعش بدل شوې. د ډي پي اي خبري اژانس تر راپور لمخې ولسمشر باراک اوباما په استخباراتي ادارو کې د شفافیت د ډيري دوله لپاره استخباراتي ادارو ته ویلي چې د دغو اسنادو ځینې برخې خبري کړي. د امریکا د ملي استخباراتو د رئیس دفتر وویل ممکن په سلګونو نور سندونو به هم د احتمالي افشا په خاطر غور وشي. د وویل ټول سندونه به چې افشا کېدای د القاعده شبکې او یا د دې شبکې د اړوندو ډلو پر خلاف روانو عملیاتو ته زیان نه اړوي خپره شي. په دغو سندونو کې د القاعده په پاکستانی طالبانو کې د دې شبکې د متحدانو او د پاکستان د استخباراتو ترمنځ د خبرو تفصیل هم شامل دی. بن لادن د 2011 میلادي کال د می په پیل کې د امریکا د خاصو ځواکونو په عملیاتو کې ووژل شو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو لوړ رتبه چارواکي پرونو ویل چې راتلونکي میاش په عراق ته د ټانګ زد زر توغندي ورکړي څو د اسلامي دولت په نوم د وسلواله ډلې پرسد په مبارزه کې کار ورسخه واخلي. دا اقدام په داسې حال کې کیږي چې د امریکا د کانګرس یو شمیر جمهور غوښتونکو د اسلامي دولت په نوم د وسلواله ډلې پرسد په مبارزه کې له عراق سره د سپینې ماڼۍ د مرستې پر څرنګوالي انتقادونه کړي دي. په دې اړه د ازادي رادیو د خبري څانګې د رپورټ جزئیات فرشته جلال زید راوړي.
د عراق پر مالی شار کې د اسلامي دولت په نوم د وسوالې ډلې پر ضد د عملیاتو تر ناکامۍ ورسته یو شمېر امریکایي چارواکو ومنله چې په عراق کې خپل کړنداري ته جدي کتنه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې پراتونکو و میاشت کې به عراق ته لښتره زر د ټانک زد راکټ ورکړي څو د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې د حکومتي حمله مخنیوي وکړي چې د رمادي شهر په سقوط کې عمده رول درلود. یو ولورد به امریکایي چارواکي چې د خپل نوم د پټ پاتې کېدو په شرط خبري کولې ویلي چې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو ډلې د عراق د رمادي شهر د دفاعي لیکو د ماتولو لپاره پرسترو او پرلپسې به می چاودنو اتکا کړي و. د اسلامي دولت وسلوالو د رمادي شهر په مرکز کې د عراق د دولتي کو د اډې د نیولو لپاره پر چاودیدونکو موادو بار بلډوزر او ورپسې د لشت لژه دیرش موټرو یو کټار چې په هر یو کې چاودیدونکو مواد بارو د امنیتي ځواکو د مرکز ته ورواستول. د امریکایي چارواکي ویلي پرمادي کې دغه چاودنی دومره زوروري وي چې د عراقي ځواکونو د مرکز بلاکونه یې والو زول. موږ باید د دې پر ضد د مبارزې لپاره په عراق او سوریه کې د خپل ملګرو سره همکاري وکړو. د ټانک سید راکټ پر اتنونکو کې د داسې ستر چاودنو مخنیوي کولای شي. امریکایي چارواکي وایي چې د روان کال په پیل کې د عراق له صدر اعظم سره موافقه کړې و چې د ټانک زد د راکټ به ورکوي، خو اوس غواړي چې عراق ته د راکټ ورکولو دغه بهیر ګړندای کړي. سپینې ماڼۍ په عراق کې خپل کړنلار ته د بیا کتنې لمخې دغه تازه پریکړه کړې ده. په پریکړه کې د اسلامي دولت په نوم د سوال جلې پر ضد د هوایي عملیاتو زیاتول او د عراقي ځواکو د روزنې پروګرامونه هم شامل دي. د امریکایي چارواکي چنې غشتن نومي واخیستل سي پرون په سپینه ماڼۍ کې خبري اعلان ته وویل موږ غواړو چې د مسلې ته ډېره جدي کتنه وکړو. رمادي د عراق د انبار ولایت مرکز دی. د شهر ډېر ستراتیژیک اهمیت لري او سقوط یې د سبب سوچي جمهور غشتونکې د جمهور رئیس اوباما پر اداره شدید انتقاد وکړي. د امریکا د دفاع خواني وزیر رابرټ ګیټس وویل چې په دې ارتباط د امریکا د ادارې کړنلار کارنور کوي. ګیټس د امریکا ان بي سي سی ټلویزیون ته وویل موږ اصلا په دې اړه کومه کړنلاره نه لرو، موږ له دې مسلې سره د ورځې ورځې پر اساس چلند کوو. اوس په عراق کې وضعیت داسې څرګندوي چې د یوګسلاویا پر لار روان دي.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولې.
د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنئی وای چې نړیوال څارونکو د اجازه نه لري چې د ایران د پوزي تاسیساتو لیدنه وکړي. خامنئی چې وړ مورزي په تهران کې نو فارغ شو پوزي افسرانو ته خبرې کولې، سرګند کړ چې نړیوالو له دغه وخت دی چې اجازه ورکړي چې ایرانی سنسپوهانو سره د اټومي فعالیتونو په اړه مرکه وکړي. خو د ایران مذهبي مشر وویل چې دا ممکن نه ده. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې له اصول سره د سرګندونې سمې دي. دا موضوع احمد شیبر په جرمنی کې د اټوم په برخه کې د ډاکټورا لماسل او د کابل پانتون د ساينس پونزي له استاد محمد تنها سره شریک کړي. استاد تنها د مرکې په فایل کې د خمنئی د دې خبرې په اړه چې نړیوال د ایران د پوزي مرکزونو د لیدلو حق لري کنه لري ویل،
هغه تړون چې د راستي وسلو د ممنوعیت پراختیا لپاره ده هغه د پی ټی په نامه یادېږي. دغه تړون کې اتبو هیوادونه مسؤل دي چې ټول هغه استوي تاسیسات چې دوی پکې سولئیز یا غیر سولئیز فعالیتونه کوي هغوی باید د نړیوال اټومي انرژي سره رجستر ساتي او ډیکلیئر کړي. په دې کې په مغ ان پی ټی کې دا موضوع شامل ده او په دې نړیوال اټومي انرژي اجنس په کاري سکوپ کې هم دا شامل ده چې نظامی یا په اصطلاح د اردو کوم فعالیتونه چې هغه د نړیوال اټومي انرژي اجنس د تفتیش تر پوښښ لاندې نه راځي.
په دې حساب سره دغه نظامی ځایونه د تفتیش لاندې نه راځي، نو د خامنئی دغه خبره چې نړیوالو ته اجازه نه ورکوي دا به د ایران او د نړیوالو پیاوړو هیوادونو ترمنځ په مذاکرات باندې تاثیر ونه کړي.
په قانوني لحاظ باید منفی تاثیر ونه کړي، ځکه چې د خامنئی هغه خبره چې دی کړې ده هغه په قانوني لحاظ د نړیوالو اټومي انرژي اجنس د کاري چوکاټ پاتاس هغه خبره د صحیح ده. تو که خپل لري کچیر خپل دولت یا مطلوب هیواد ونه غواړي دوی د ان پی ټی تړون په بنسټ دا حق لري چې خپل نظامی تاسیسات یا استوي ټکنالوژي تاسیسات چې د نظامی ادارو لخوا کنټرولېږي هغه ډیکلیئر نه کړي، او کله چې ډیکلیئر نه شو د نړیوال اټومي انرژي اجنس په نسبت باندې بیا مفتشین د دې په هیڅ وجه حق نه لري چې هلته ولاړ شي. ان ډیکلیئر سایت مفتشین نه ورتلای، او کله کله مفتشین دا معلوم نه وي، ځکه مفتش د ایرانای مفتش خالته نه دي، چې ورته بهانه د بل هیواد مفتش ورته د کایې یو نړیواله اداره ده د یو ان چوکاټ کې. نو باندې مسائل د په پام سره په قانوني لحاظ باندې کچې ته د نړیوال هیوادونو د شپږ جمع یو چې د استوي ټکنالوژي د تعقیب په یو ډول حق لري، کدی ورسره د خبره ډیره سیاسي او جدي نکي او دا یو بهانه ورته ونه لټي. په قانوني لحاظ قانوني چوکاټ کې ایران دې ته ډیر مسول نه راځي.
استاد تنها خامنه یو بل خبر هم کړی ده، د ویس له ایرانی ساينس پوهانو سره باید مرکه ونی شي. دغه باندې له تخنیکی اړخ څنګه د جون تر اخیره له ایران سره د هر اړخیز تړون مخته خند نشي جوړولای؟
او دا موضوع بیا هم په دې پورې اړه لري چې خپل ایران په داخلي قانون کې چې د ایران د هستي قانون ده یا هر بل نوم چې دوی ورته لري په دې کې څه رقم تسجیل شوی ده، ځکه چې په هر هیواد په خپل استوي ټکنالوژي په قانون کې یو ماده ده لري چې استوي اسرار تشې ته وایي. کچیرته هستوی اسرار برخه یو د همي چې انتقال د معلوماتو په شکل د شفایي، کتبي، اشاروي، الکترونیکی، میخانیکی، تخنیکی هر ډول باندې دا هر څه ممنوع سوي وي، بیا خو د ایران د داخلي قانونو په اساس نړیوال مفتشین دا حق نه لري، او همدارنګه د آئی ای اصول امدا ایجابوي کچیرته یو هیواد په خپل داخل کې دغه قوانین ولري چې د نړیوال اټومي انرژي اجنس د مفتشینو یا په اصطلاح د غو د فعالیتونو خنډ ګرځي دا چې یو ډول د غو سره تطابق نه کوي، دا یو هیواد خپل شخصي حق ده. یعنی ګډیر فشار په ایران باندې راشي بیا کولای شي لکه شمالي کوریا وایي چې د ان پی ټی د غړیتوب نه یا حتی د نړیوال اټومي انرژي اجنس یا د ملګرو ملتونو د غړیتوب نه بيخي وزم، بیا په هغه حالت کې هیڅوک هیڅ ډول حق په ایران باندې نه لري.
د کابل پانتون د ساينس پونزي له استاد محمد تنها سره مو د ایران د مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د غوړستوي سرګندونو په اړه مرکاوري د چي ویلي هیڅ بهرنۍ څارونکو اجازه نه لري چې د ایران پوزي تاسیسات وګوري. په همدې مرکې سره د خبري مطالبه برخه پاتره یو ار بیا یادونه کوي په دې خبرونه کې چې کوم ریپورتونه او مطالب او خبرونه خپاره شوې دي دا ټول له نورو مطالب او خبرونو سره یو ځای کول شي زموږ په ویب پاڼه کې عمومي ازادي رادیو ډاٹ کام مو د ویب پاڼې پته ده. د ګوړې اچار تنظیم پروګرام وړاندې کیږي ورپسې زرغونه منګل په بلاخ خبرونه کې در سره ده.
اچار اچار اچار
د سشي اچار
د ګوړي اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا
وګوري دونکو سلام وای د شیرچور کورونه خالی شوې دي ځکه چې زیاتره کمپنۍ او شرکتونه سقوط شوي او عام خلک د کرایې کولو وس نه لري. لامدې عمل په زیاتره لیکلي دي چې فارنت یعنی د کرایې لپاره داسې وخت هم لري نه دی چې پرې ولیکي فارسل یعنی د خرڅولو لپاره خو څوک به یې اخلي نه ځکه چې دا اخیستلو وس به یې نه لري. نو خاوندان به یې مجبوره وي چې خپلوان پکې واچوي او یای هم په کوم مزدور وساتي. وای لازار چا بازار نه دی وړای. د خبرونه په پیل کې مو د ماشومان په مناسبت جوړ شوی غونډه ته بیایو.
اوس د ماشومانو د اقونو ستر مدافع او نړیوال شخصیت دلبر خان ماشوم ته بلنه ورکوو چې راشي او خپل عالمانه وینا راواوروي. ماشوم صاحب
ګرانه ماشومانو خوګو ماشومانو کندولو ماشومانو ستړي مشي هر کله راسي اله کوم اله کوم چې غلمغل مکوي یا غوږ ونیسي. مونږ اڅه کوو چې د ماشومانو راتلونکي لکه د هغوی د پلرونو او میندو غوندې روښانه وي. ماشومان ګلونه دي. ماشومان لکه کاکاو غوندې خواږه او خوندور دي. ماشومانو ته باید ژاولې واخلو. ماشومانو ته باید پاپړ واخلو. ماشومان باید لوبې وکړي. مونږ هم باید له ماشومانو سره د خام کدو چندرې الاداد پټپټانې وزې لیوه او نورې لوبې وکړو. که مونږ خپل ماشومان ښه او سالم وروزو نو دوی به هم لکه د مونږ غوندې یوه ورځ د ملي وحدت حکومت جوړ کړي. دوی به هم په ملي شورا کې ناست وي او یو بل به په بوتلونو ولي او خوند به ترې اخلي. تاسې خو ما وینئ زه ماشوم وم. ما په خاورو کې لوبې کړي دي او د خلکو باغونو او پالیزونو ته پټ وراوښتی یم. همدغه علت دی چې نن یو مطرح مشهور او لوی شخصیت یم. باید اڅه وکړو چې خپل ماشومان په آزاده فضا کې لوی کړو چې لوبې او مستۍ وکړي او د خلکو باغونو او پالیزونو ته ورواوړي. خو که چیرې کوم ماشوم د چا باغ یا پالیز ته ورواوښت نو لکه د پخوا غوندې دې وهي دربوي نه. لومړی دې ښکل کي او بیا دې لمن له میوې یا بادرنګو ورډکه کي. څنګه همداسې نه ده؟
هو بالکل همداسې ده.
که چیرې کوم ماشوم په غوله کې د چا آینې وویشتلې او ماتې کړې نو د کور خاوندې په سړه سینه د شیشو ټوټې راټولې کړي. ځکه چې ماشومان حق لري چې زموږ آینې په غوله کې وولي، زموږ د ونو شاخونه مات کړي، زموږ سپیان او چرګان په ډبر وولي. وی ولي کې ونه ولي دغه کارونه هغوی ته خوند ورکوي، یعنی ماشومانو ته خوند ورکوي او ویده استعدادونه یې راویښوي چې کله غټ سول بیا لکه د مونږ غوندې ډېر لوی لوی کارونه کولی سي. زام چې ماشوم وم همدغه ټول کارونه مې کړي دي، او اوس خو تاسې ته معلوم یم چې څه ډول شخصیت یم، څومره لوړې ودانۍ او مارکیټونه لرم، څومره شرکتونه او کارخانې لرم. که چیرې ما د خلکو آینې نه وای ماتې کړي او زه د خلکو باغونه او پالیزونه ته نه وای وروښتی، نو اوس به پرته له شکه یو زیدی، گوشگیر، تنبل او دارن سړی وم. محترم والدینو، تاسې چې نن دغې د ماشومانو د ورځې پرتمینې غونډې ته خپل ماشومان نه دي راوستلي او د تاسې ماشومانو ته بلنه نه ده درکړل شوې، خاص د دې لپاره چې یو ماشومان لمر ونه وهي او بل په خپلو شوخیو سره غونډه خرابه نه کړي، ځکه چې اوس موږ او تاسې د خپلو قندولو ماشومانو د غالمغال اورېدلو حوصله نه لرو. لرو یې خو نه لرو نه وایي. نو موږ او تاسې د خپلو ماشومانو په استازیتوب د ماشومانو په دغې پرتمینې غونډه کې برخه اخیستې. زړه مې غواړي د ماشومانو په اړه ډېرې خبرې وکړم، خو د ډوډۍ وخت دی او په میزونو باندې کبابونه او سره کړي چرګان همداسې اشاره کوي چې ژر راشئ ژر راشئ. محترمو والدینو، د غونډې په پای کې به په تاسې ټولو درنو والدینو باندې پاپړ، ژاولې او یو روپۍ ککو وویشل سي. متحد دي وي زمون قندول ماشومان.
والے
زکا چی
ولې د امنیت خوان نشته؟
زکا چی خوان دی سرپرستی وړی.
ولې کابل ښار تل په دورو کې پټوي؟
زکا چی د لسګونو میلیاردو ډالرو مصرف خو وی هم داسې دوړي.
ولید حکومت کارونو ترک نه لګیږي؟
زکه چې مشاورین یې ډیر دي او په ډیرو قصابانو کې څاروي مرداریږي.
ولید د ځای خلک په مزدوري پسې بهر ته ځي؟
زکه چې دلته ټول کارونه بهرني مزدوران کوي.
ولې خلک په ډیر غیبت نه مړیږي؟
زکه چې یو خو یې خوان خدای او بل ژرز میږي.
ولې دروغجن د دروغ ویلو په وخت خبره شوي؟
ځکه چې غواړي ریښتیا پکې روغه پاتې نه شي.
ولې د نوي حکومت د تحول او تداوم نښې نه معلومیږي؟
ځکه چې حکومت غواړي اصلاحات په همپالنې سره مخته یوسي. موګکان که سراسر ضرر او جنجال دی، نو کله کله د ګټې لپاره هم پکاریږي، لکه داسې.
څنګه ښه یې؟
او شکر دی ښه یم.
څنګه راله معلوم شوې؟ دا ډېره موده نه وي راغلی.
یاره کارونه دونه بوخت کړی یم چې په رښتیا هم د دوستانو لیدو ته نه یم وزګرڅوی.
دا خو رښتیا وایې.
زه خو د یوه شي غوښتلو ته راغلی یم.
د څه شي؟
راپورې ونه خاندې؟
نه، ولې به خاندم؟ څه شی دی؟
موګکان په کار دی.
موګکان دی په کار دی؟
او تعجب مکوا، خوشوندی دی په کار دی.
فارم جوړه یو کده کوم با ساتل یا غته ورکوي؟
نه نه، فارم جوړوم او نیم هم با ساتل دی.
نو څه کوي؟
د دفتر لپاره مې په کار دی، دفتر ته وړم.
دا څه وایې؟
رښتیا وایم. او د نیول لپاره به هم د موګک نیولو قفس درکم چې موګکان ژوندي او روغ پکې ونیسي.
دفتر ته د څه
لپاره وړي؟
دفتر ته د خزینه مامورینو د ډارولو لپاره وړم.
ولې ښځو خوارانو څه کړي چې په موږکانو یې ویروي؟ د کومې وې زړه ونه چوي؟
خبره بل ځای ده
وروره. سمه خبره وکړه، سودا مې دې کړه.
اصلي خبره دا ده چې موږ ته په اونۍ کې دوه ورځې د غرمې په ډوډۍ کې غوښه راکوي، او بیا نو غوښه هم ډېره نه وي، دونه نکې وړوکې ټوټه غوښه راکي. یوه ورځ د ډوډۍ په وخت یو موږک را پیدا سو، پام دې دی
وو،
او د هغه په لیدلو سره ښځې وویرېدلې، او ډوډۍ ټوله ترې پاتې شوه. او چې بیا به هر څه ورته وویل را نه اخلي، ویل یې زړه مو بدېږي، ډوډۍ نه خورو. او په دې ډول ټوله غوښه موږ سړیو ته را پاتې شوه، او ښه په مړه ګېډه مو وخوړه. اوس مو دا سره غوټه کړې ده چې هر یو به په نوبت د غوښې پخېدو په ورځ یو موږک را سره راوړو، او د ډوډۍ خوړلو په وخت به خوشي کوو. بس او دا ډېر وخت مو هم دا کار وکړو، خو د خپلو کورونو موږکان مو خلاص ول. بیا مو دا پرېکړه وکړه چې له خپلوانو به یې راوړو. اوس دا دې تا ته راغلی.
سمه ده، درته وبه یې نیسو. ته قفس راوړه، د موږ د کور د موږکانو نه هم سمې دادې روغمږې جوړې شوې دي چې ښځې یې وویني دوه ورځې به هم ډوډۍ ونه خوري.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه، او برخه اخیستونکي وو عبدالله سمدی، نقیب الله لاروی، مسکا احساس، ستاره امینی، سپوږمۍ او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 441، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
ساتھ نندے پیا لگے جوہر نا ساتھ نندے پیا لگے جوہر نا پتر خو بوکی بوئی دا کوثر نشتا، پتر خو بوکی بوئی دا کوثر نشتا، ساقی نندے پر پیالا کے جوہر نشتا، ساقی نندے کمی دے سکتا، ساقی نندے پر پیالا کے جوہر نشتا. انگار ساتھی شرنا پتر کو بوکے بوئی دا کوثر نشتا، پتر کو بوکے بوئی دا کوثر نشتا، ساتھ نندے پیا لگے جوہر نا مبرن نندے مبتا ساتھا مبرن نندے مبتا ساتھا papa mama re re ta re re ta dada re mama papa ne ne dada ne ne ta ne ne dada ne ne ta ne ne dada ne ta ya me pandat mani last khazan last kad بند جوانی لاش د خزانات کن یا می بند جوانی لاش د خزانات کن یاد تا کو افسانہ کے اثر نہ یاد تا کو افسانہ کے اثر نہ پتر خوف کے بوئی دا خطر نشتا